السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم شته. په دې کې به واورې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې خپل قراردادي مارک فریریکس له ډیرو بحثونو وروسته راخوشي کړ. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پایل په مهمو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سر مشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکه کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهرچیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغې مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو، که واقعا یو بې ساری برید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یوه مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 1.5 کال زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. سفیولا استانگزی دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن ویل مارک فریریکس چې 2.5 کال په افغانستان کې یرغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریریکس د خوشي کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشي کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریریکس د خوشي کولو لپاره درلود. مارک فریریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابله د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا 2.5 کال یې بندي کړی و. بلاخره د سپتمبر په 19 د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوهې ته واستول شو. د فریریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ وه او د هغه د ازادۍ خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بل اخره د پریکړې وکړي او د فریریکس د خوشکولو هڅې کامیاب شوي. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. د فریریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورور یې روغ رمټ کور ته ورځي او په تیرو شاوخوا یو دیرشو میاشتو کې داسې ورځ نه وه چې دوی د مارک د خوشي کېدو لپاره دعاوې نه وي کړي. د فریریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزه خوشي او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړ پوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنوی د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پریکړه وه چې د فریریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشي کړو. طالب چارواکو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکښ غړي بشار نورزی په خوشي کېدو خوښي ښودلې او دا یې له امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګڼو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس وو او په 2015 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی وو. لویدیځ رسنۍ هغه د لاتین امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریریکس پرون د طالبانو له یو مخکخ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایي ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې و په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفر هغه د یو امریکایي عسكر په تبادله کې راخوش شول، طریقې وروسته د دوی وختن هم دغه و چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبري شوې وي. مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبره د امریکایانو سره راپورته کړي و ځکه بشار نورزی د مولا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه تر هغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وایي چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم او کنه؟ فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
د جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و ځکه محکمه پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړه او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مثلا په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کوي چې د شپې په دې باندې د دوی تر مابین باسون راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی وو د هیروینو دغه سیاسي کو چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونډه درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي؟ آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي د تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایانو طالبان د فردي تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د پردي تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د پردي تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن پر رسمي کچا باندې تاسو ته به تر معلومه ده چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دوی لپاره مهم ارزښت دی. نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزي مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایان یې وسیا دي چې په دوه کې ته دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په هغې باندې دوی چې دا وفا ونه کړله د رسمیت پېژندلو دپاره به د زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغېز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته د جنو خوانزي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د په هنيست حول په سرمشريزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د جنو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهانیستا اول په سرمشريزه کې ټینګار وشو چې د افغان جنو خوانزي باید پرانستل شي. د غونډې یو ویناواله د افغانستان د جنو د روباتیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي و. سمیا ویل د خوانزي د پرانستې وادي ټولې ماتې شوې او هیڅ سره کې نه لګیږي چې طالبان د خوانزي پرانیزي.
girls secondary schools remain closed.
نن د جنو متوسطه او لیسه شونځي بند دي. لزده کړو پرته زما خپلواني ملګری او میلیونونو افغان جنې د یو نامعلوم راتلونکو څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محو کوي. زرګون جنې شایي هیڅ کله شونځي ترانه سي غني لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګری ملتونه مسؤل و بلل چې د دې وضعیت د سمول لپاره باید سمدستي لاس پکار شي.
If you think that Afghan girls deserve the right of
ka fikr kawai ch afghan juni da talim mustahiq di no ma prijde che za aw afghanistan ke zma khwindi da nariwal siyasat shkar su ma prijde che zmuj hiwad zmuj da hilu hadira wa garzi
our goals and dreams
samay wrandiz wakr che milgari milatuna bay da afghanistan da pawani le sector sara kafi mrasta wakri imkanat pa waqi wakri aw da yaqini kri chin juni aw halakan pa masawi to ga da zda kro haq paida kawi yak shamba da september 13 ma pa afghanistan ke لشبګم ټولګي پورته د جنونو د خوانځي د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د جنونو د خوانځي په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوانیست تحول په پرونی سرمشريزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعی سپرته باید د ټولو جنونو او هلکانو په مخ خوانځي پرانستل شي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غا کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه جر تر جر لري کړی. د جنونو تعلیم د سولې امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو لمخې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه باندې 1.5 میلیون جنې چې په متوسطي او لیسي دورې کې درسونه ویل لزده کړو محرومه شوې. په دې سربېره لکلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې جنې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دی پریښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي. د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږل دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې تکسیز کورنۍ مشرک وی. زبی الله له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د زل له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرج برابر کړي خو په خبره یو چانس ور سره ملتیا و نه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته د ایران په زور راوېستلو د تراغلي افغانستان ته تم کار نه سبار نه سهار روز تر مخام پورې نه کار پیدا کیږي نه کوم مړای پیدا کیږي.
صبر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نو موړی وی لورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی وو خو د ایران پولیس وی ورور ونیو او بیرته افغانستان ته ولیګ.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکار وو ایران ته راغلو خو زما اورور یې درې ځلې ونیو او په اخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیګ. اوس زما اورور په افغانستان کې بیکاره او بے برخلیک ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبان حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له 4 میاشتې څخه له ایران نه 853 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستانه شوی او کسانو څخه شپک 330 په جبري ډول او پاتې نور 210 په خپل خوخه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دي. نور وخت کې بروزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد د مهاجرینو چې په دې کې اکثره داوته لبانه او لښت شباري براتله.